د ازادي راډیو ترنا اوریدونکو السلام علیکم، زه معصوم ایوان دیم او د دې اونۍ بحث ته مو هرکلی کوم. زموږ د دې اونۍ د بحث موضوع په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د عالي ادارې د مسؤلینو د وروستیو څرګندونو په اړه دی. د دې ادارې مشر ډاکټر عزیز الله الدین د تېرې یکشنبه په ورځ وویل چې په هیواد کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره یو غښتلی سیاسي اراده نشته. نوموړي د خپلې دې خبرې د اثبات لپاره چې سیاسي اراده نشته، د هغو دوو څارنوالانو بېرته هیله کول چې د فساد په تور نیول سوي وه او د کابل ښاروالۍ لخوا د خپل سر کورنو د جوړولو نه مخنیوي د مثالونو په توګه یاد کړل. د راپورونو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې د اداري فساد پر ضد مبارزې لپاره یوولس بیلابیل ادارې کار کوي. همدارنګه د دې ادارو په څنګ کې هر وزارت هم د اداري فساد د مخنیوي لپاره یوه څانګه لري. د اداري فساد پر ضد مبارزې د عالي ادارې چارواکي د دغه ډول موازي ادارو او مسؤولو حکومتي عدلي او قضایي ادارو څخه ګیله کوي چې ورسره لازمه همکاري نه کوي. د خلکو سوال دا دی چې افغان ولسمشر، قضایي چارواکي، د اداري فساد پر ضد مبارزې مسؤلین او نور جګپړي حکومتي چارواکي د اداري فساد څخه سر ټکوي، نو بالاخره دا مبارزه څوک وکړي؟ پر دې موضوع ستونزو او حل لارو مو د بحث لپاره میلمانه دي د اداري فساد پر ضد مبارزې د ادارې د شکایتونو اوریدلو د ادارې رئیس واحد الله زاهد، د مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدلو کمیسیون مشر ډاکټر زلمی زابلی او د سیاسي چارو افغان څېړونکی محمد اسحاق اتمر. د دې ترڅنګ مو د افغانستان د لید څارنوالۍ له چارواکو سره هم خبرې وکړې. دغه چارواکو د خپلو مصروفیتونو له امله وویل چې په دې بحث کې ګډون نشي کولای. ګران اوریدونکو، باید یادونه درته وکړو چې د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدلو د کمیسیون مشر ډاکټر زلمی زابلی وعده کړې وه چې په دې بحث کې به ګډون کوي، خو له بده مرغه تر دغه مهاله پورې نه دی حاضر شوی چې موږ سره په دې بحث کې برخه واخلي. زاهد صاحب، اول به له تاسو پیل کو. ستاسو د ادارې مشر ډاکټر صاحب عزیز الله الدین وویل چې د اداري فساد لپاره د مبارزې لپاره په افغانستان کې یو سیاسي غښتلې اراده نشته. څه ډول غښتلې اراده نشته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب میوان صاحب، تاسو ته او ښاغلی اتمر صاحب ته او د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. تاسو نه ډېره مننه چې موږ ته په دې بحث کې د ګډون لپاره بلنه راکړې. اداري فساد په ټوله نړۍ کې په هر ملک کې وجود لري، اما تر دې دمه هیڅ یو ملک په هیڅ توان کې هر څه ولري دا په ډاډ نشي ویلی چې موږ په خپل ملک په خپل هیواد کې اداري فساد له منځه وړو. نن که چېرې د اداري فساد سره د مرزي په اړه خبرې کیږي، نو تر ټولو به ښه مثال ټول نړۍ دا ورکی چې اداري فساد سره مبارزه په مالیزیا کې، اندونیزیا کې او یا هم په سنگاپور کې شوی. هغه خلک به څه وایي چې موږ اداري فساد له منځه نه دی وړی، یعنی موږ د اداري فساد ګراف کم کړی.
بله،
دا په دې معنی چې تر اوسه پورې هیڅ یو قوت، هیڅ یو انرژي نه پیدا شوی چې وایي چې موږ اداري فساد له منځه وړی. خو را به څه دې ته چې لکه څنګه ستاسو ویلي چې قوي سیاسي اراده، دا په دې معنی که چیرې واقعیان ټولو په صادقانه توګه د دې شومې پدیدې په وړاندې مبارزه سوی، آیا نن به د اداري فساد گراف په دې کچو په افغانستان
د ټول څخه مزاحد سب هدف څوک دی؟
د ټول سرداده ګوره، از په صفت دی کارمند، دولتي کارمند، تاسو په صفت دی افغان، کچې د مونږ تاسو ټول تر دې د ماده یو کلک هوټ کړی و چې مونږ د دین اوړ په دې پر وړاندې مبارزه کوو او واقعا مونږ دا لړۍ ته ادامه ورکړی وای تر دې دمه، نو نن به گراف دومره لوړ نه وتلې په افغانستان کې. بل خبره دا چې ګوره، بوندي کانفرنس نو وروسته په افغانستان کې یو اداره تاسو کولدری چې هغه اداره د اساسي قانون د 9 اویایم ماده پر بنسټ دوی ته یو قانون جوړ شوی ده چې د افغانستان د جمهور رئیس د توشید او فرماندهو سره دا اداره جوړه شوی ده. یعنی په دې معنی کچې د دغه ناوړي پدې په وړاندې یو اداره وي ستر څو مبارزه کوي، هغه یو اداره پدې څنګه تاسو په خپل مقدمه کې ویلي چې ډاکټر صاحب جلال الدین ویلي چې هم شکل اداري وجود لري او یا مثلا د دغه ادارو ثمر بچي وخت هم هغه یو عامیانه اصطلاح ده بخنه غوړند میډیا لر هغه وایي چې وای قصابان که زیات څوک څنګه یو موضوع ده، نو کچيري قانونن یو یو ادارې ته یو قانون جوړ سوی د دغه ادارې لپاره چې وای اداره جوړ شي هغه نه قانون لري او نه د څه ستراتیژي لري ک همزمان دوه ادارې په یو کار بوخت سي یا یو لسی ادارې په یو کار بوخت سي. توی خبره ده چې نه ته دا چې مثبت ګامونه به منی پورته کړي، موږ که موږ نه بډیر داسې کارونه سره وې چې
دغه ادارې څه جوړ کړي دي. زاهد صاحب، دغه بیلابیل ادارې تاسو د ادارې سره مساوی موازی ادارې جوړې شوي دي او تاسو ورته اشاره وکړه چې دی هر یو ځانته شاید یو قانون ولري، د ادارې چا جوړ
قانون بخنه غوړ مول کې دلس یو ادارې چې هغه قانون ولري چې هغه امدا ادارې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه اداره ده او نور د سي ادارې چې هغه قانون نه لري خو بیا هم دغه په دغه لار باندې غوې چې موږ مبارزه کوي نه موږ کار کوو. فکر کوم چې موږ به اصلي هدف ته نه یو رسیدلی.
زما پښتنه دا وزه هیڅ محترم استاذ خبرت ورسره چې دغه ادارې چا جوړ کړی دا یو ادارې
میوان صاحب دا تاسو ته هم بهتر معلوم دي چې زموږ په ځینو وزارتو کې په دې نامو ریاستونه شتون لري او په دې نامو تشکیلات هغوی لري، حتی کلنۍ هغوی دوی لپاره یا د نورو خلکو نه د ډونرانو نه یا د خپل دغه بودیجې نه په دې برخه کې هغوی مصرف رسوي، کارونه کوي چې مثلا د داخلي وزارت ته د معرف وزارت ته چې دوی په نامه دینه شفافیت حساب دسی لري، د مالیې وزارت ته د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په قانون کې په ډېر صراحت سره ویل شوي دي چې دغه اداره مستقل قانون لري چې دغه اداري قانون په اساس د نحوې مادې قانون اساسي جوړ شوی ده، او په ستراتیژي کې به داسې ویل چې که چیرې نورې ادارې کارونه کوي، د اداري په وړاندې مبارزې کارونه کوي، نو هغوی بیا مسؤول و دي چې خپل کاري راپورونه و دې ادارې ته ورکړي.
ستاسو هدف دا دی چې دغه یوه اداره تاسو اصلس نورې سته، د دغو ادارو هڅو کارونو ساس پر کارونو باندې بد تاثیر کړی؟
میوند صاحب، لکه څنګه چې ما مخکې وویل، که چیرې د یو کار لپاره چې قانونن واک یو ادارې ته ورکړل شي او نورې ادارې داسې راپیدا کېږي چې هغه قانون نه لري، او هغه هم دا چیغ وي چې موږ د دې ناوړې پدیدې پر وړاندې مبارزه کوو، دا پوښتنه کله تاسو نه هم وکړه میوند صاحب، چې آیا دا کار به د ښه والي خوا ته ځي که به د منفیګرۍ خوا ځي؟ خو طبیعي خبره
چې داسې د افغان ولسمشر هم دغه خبرې کوي چې اداري فساد ډېر دی او زه به یې ورکم په دوو کلونو کې، یا مبارزه وکړم، یا به اصلاحات راولم. یو وزیر هم همدا خبره کوي په یو کانفرنس کې درېږي، ستاسو ادارې مشر هم دا خبره کوي، بیا ولې ټول په خپل منځ کې همغږي نه جوړي؟ دغه ټول مسؤلیت یا ستاسو ادارې ته یا بلې یوې ادارې ته نسپاري، ولې دغه همغږي نه رامنځته کیږي؟
د سکلن جګړه یا د سکلن جګړې ناورین یا ناخوالی دا به داسې نه وي چې د دې پاکوالی به په یو ورځ دوه ورځو کې، او د اداري فساد پر وړاندې مبارزه هم داسې یو لنډمهاله مبارزه نه ده، دا ډېر عمر ته ضرورت لري تر څو په ډېرو ښو طریقو سره د دغه ناوړه پدیدې پر وړاندې مبارزه وشي. مخکې ما تاسو ته ویل چې په هیڅ توان په هیڅ قدرت تر دې دمه داسې یو هیواد نه ده پیدا شوی، ولو که هغه هر انرژي هر ټکنالوژي هر څه ولري چې هغه دا وایي چې ما فساد له منځه وړی،
بلکې
هغه به دا وایي چې ما یې ګراف کم کړی. د افغانستان فعلي حالات، د افغانستان فعلي وضعیت تا ته هم معلوم ده او ماته هم معلوم ده.
ډېره مننه افمر صاحب محترم، زما دغه سوال له تاسو څخه هم دی چې په افغانستان کې یوولس ادارې د اداري فساد پر ضد باندې مبارزه کوي په اصطلاح سره، او تر څنګ افغان مشران، حکومتي مشران هم دا خبر کوي چې په هیواد کې فساد ډېر دی، نړیوال مرستندویان هم دا خبر کوي چې په افغانستان کې فساد ډېر دی، او خپل د دې ادارې مشر اعتراف کوي چې قوي سیاسي اراده نشته. اصلا اساسي علت په څه کې دی؟
مننه تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته او جناب زاید صاحب ته زما نیکی هیلې او پیرزینې. اول مونږ په دې باندې به لږ ذرا تفصیلي خبرې وکړو چې خپل د فساد ادارې څه ته وایي. فساد د هر نوع سوء استفاده د دولتي مقام نه او یا د دولتي مؤسساتو مربوط مقاماتو نه سوء استفاده، هغه فساد اداري دی. د دې ریښې په فرهنګي او اجتماعي برخه کې دی. که تاسو زموږ ټولنه وګورئ، دېرش کاله مخکې دغه زما یادیږي، ځکه همغه وخت کې ما دولت کې کار کاوه، په افغانستان کې د خلکو عمومي طرز تفکر یا هغه د دوی مذهبي فکر د نن نه ډېر توپیر درلود. په دې معنا چې په هغه وخت کې د خلکو ذهنیت داسې و چې دوی د فساد دپاره زمینه یا په هغه باندې حداقل معتقد نه وو. که یو ځای کې به رشوتخور پیدا شو، ټول خلکو به هغه رشوتخور پېژانده، حتی د هغه زوی ته به یې په ښه سترګه نه کتل چې دا د رشوتخور زوی دی. په طور د مثال، هر هغه ټولنه وایي ډېر با ارزښته دی چې هغه کې ټولنیز ارزښتونه په ښه توګه مراعت شي. په طور د مثال، ډېر ساده مثال، که تاسو خپل بوټ غواړئ چې رنګ کوي، یو ځای ته یو مچي ته ورځئ چې دا بوټ زما رنګ کړه، او که دا په یوازې د لس روپۍ تاسو نه پنځوس نه غواړي، دلته دغه معنا لري چې دغه ټولنه کې دغه اجتماعي ارزښتونه ډېر لوړ دي، ډېر ښه. بل سیاسي اړخ دی، څومره چې قانون ضعیفېږي، څومره چې قانون نه تطبیقېږي، او څومره چې په یو ټولنه کې د حرام د قدرت کسان یا د اجرایه قوې کسان ډېر اعمال نفوذ کوي د خپل د قدرت نه د قانون پر ضد، د قانون د پلي کېدلو پر ضد، هغومره فساد په هغه ټولنه کې ریښې غلوي. اقتصادي هم دا دی چې په یو ټولنه کې د پیسو د ویش غیر عادلانه کېدل، اقتصادي رکود په طور د مثال نشته، د پیسو تورم،
دغه ټول شیان ته چې تاسو اتمر صاحب اشاره وکړل، لارې ولې نه برابرې شي دغه ستونزې حل شي؟
زما عرض دا دی، دا خو دغه نظام چې ما تاسو ته ارزو کړ. بل اداره دی، ځینې ځایونو کې دغسې ادارې جوړېږي چې اداره د شخص لپاره جوړېږي، دا د فساد زمینه برابروي. په راس د اداره کې
مثلا د اوس په افغانستان کې په اوسني حکومت کې که مثال راکړي،
اوسني حکومت دغه نظام د چا نه جوړ شوی؟ ډېر متاسفانه ډېر بربند دی تاسو ته وایم، ځکه سوال
مهرباني
تاسو ته وایم، دغه نظام په تنظیمونو، په سمتونو، په توکمو باندې وشل شوی دی. دا خپله د نظام د بربادي بدی او د نظام د بدنامی سبب ګرځیدل. هغه کسان چې په دغه نظام کې دي، دوی په خپل استعداد او په خپل پروفیشنالیټی نظام ته نه دي راغلي. دوی یا یو زور دی، تاسو به دې په تیر انتخاباتو کې چې یو چا ویل چې 15 وزارتونه زه غواړم، معاونین په مختلفو توکمونو پورې مربوط دي، معاونین په مختلفو تنظیمونو پورې مربوط دي، معاونین چې په بامیانو کې په بیسودو کې ځان اچوي چې که د هزاره قوم دغه ارزو پوره نه شو زه قطعا معاونت ته نه ځم. یعنی د دوی برداشت داسې دی چې دوی د نظام دپاره کار نه کوي، دوی د توکم دپاره کار کوي، دوی د خپل تنظیم دپاره کار کوي. نو دغه خپله عامل د دې دی چې خپله نظام بې ثباته شي، خپله نظام کې فساد یوازې دا معنا نه لري چې څوک پیسې دي واخلي، اختلاس دي وکړي. غیر عادلانه مقررول، سم ګرایي، ژبنیز مسایل په پام کې نیول سره، او د مقام نه، د خپل د قدرت نه سوء استفاده، یا د فامیل په نوم، یا د دوست په نوم، یا د قوم په نوم، یا د سمت په نوم، یا د ژبې په نوم، دغه ټول په فساد اداري کې.
که داسې وایم چې ولسمشر کرزی وایي چې په راتلونکو دوه کلونو کې به د اصلاحات لپاره جدي ګامونه واخلي، او پر 14 داسې ټکو کار کوي چې اصلاحات به راولي، اداري فساد به ورک شي، بیا هم همدغه خلک په دې حکومت کې شته، بیا هم همدغه کسان چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړل، څنګه بیا د مبارزه کېدلی شي؟
همدغه تشویش وړ دی. تاسو وګورئ، زه داسې نه وایم چې 2 کاله کم کار دی، کم وخت دی. 2 کاله کې رئیس جمهور صادقانه عمل وکړي، که کوټلي ګامونه واخلي، د دې امکانات شته. زه دوی ته توفیق غواړم د خدای نه، خو زه په دې باور نه یم چې رئیس جمهور دومره قوي شي چې په دغه 2 کالو کې هغه کړۍ چې د دې شاوخوا را چارپیر دي او دا یې سر کړی ده، په دې وتوانېږي چې دغه کړۍ دی مات کی. او تر څو چې دغه کړۍ دی مات نه کی، دغه ټیم دی جوړ نه کی، زه فکر کوم فساد اداري د لاندې نه شروع کیږي. چې تاسو د لاندې نه که اوبه د پاسه خړي، نو د لاندې نه تاسو اوبه نشو پاکولی. رئیس جمهور ته دا پکار دی چې دی غواړي چې واقعا په دې 2 کالو کې دا 14 مادې خپل تطبیق کی، وړاندیز چې کړی، نو دا عملاً اول تصفیه د خپل د ادارې نه، خپل د دفتر نه شروع کی، بیا همداسې وزیرانو ته دلال شي، بیا همداسې ښکته راشي. هغه وزیران چې همدا اوس دوی متهم دي په دې فساد کې، همدا اوس متهم دي د ځمکو په غصب کې، همدا اوس متهم دي د کنټراکټونو او قراردادونو په اخیستلو کې، همدا اوس متهم دي د حقوق بشر د نقض کولو، د ښځو د حقوق د نقض کولو، همدا اوس په بانکونو کې جدي پیسې دي په اختلاس متهم دي. نو د دوی نه د شروع کې بسم الله ټول کسان معلوم دي، د مبارزې عالی اداره هغه کسان په ګوته کړي دي، ولس یو لست دی، 22 بل ځي کې لست دی، 100 بل ځي کې لست دی. دغه ډېر پروژه ده، لوی پروژه ده چې دا کار دی پیل کړي.
ډېر مننه اتمر صاحب، تاسو بیرته راځم. زاهد صاحب محترم، ستاسو ادارې په څرګند ډول باندې چې وویل په د اپریل میاشتې پر 24 باندې هغه تاسو د اوبو برېښنا د وزیر نوم یاد کی، یعنی پر هغه باندې دا تور ولګید چې 100 ملیون ډالرو په ارزښت په هرات ولایت کې د یو ځمکې په غصب کې. د دې ترڅنګ د ریپورټونو لمخې ستاسو د ادارې ځینو چارواکو ویلي چې 1319 داسې نور قضیه هم شته چې په هغه کې د وزیرانو څخه رانیولې تر مامورینو پورې دوی په اداري فساد تورن دي. کېدای شي ممکنه ده چې د دغو دوسیو په اړه معلومات راکړي؟
مننه میوند صاحب، هغه څه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه د اوبو برېښنا د وزارت په اړه، هغه په خپله ډاکټر صاحب وزیر الدین خبره په ډېر واضح توګه تاسو ټول میډیا ته ویلې، هغه روښانه در اوسېده چې د نورو داسې چا چې دغه دوسیې دي او دغه په اړه وضاحت کور. یو شی باید له یاد ونه باسو چې قانون په ټولنه کې و عامه وګړو ته هم ډېر په عزت کتلې دي، او هم دا نه چې خدای مکه یو څوک یو چا باندې څه یو موضوع یو چیرته عرض کوي او د دې عزت په پام کې ونه نیول شي. ګورئ، لکه څنګه چې موږ درې مرحلې لرو چې هغه اتهام د مزنیت او اتهامیت او بلاخره نهایي داسې ده چې مجرمیت ته یو څوک مجرم کیږي، لکه نظارت خانه ده، توقیف خانه ده، حبس ده. په دې معنی چې دغه مراحل، قانوني مراحل باید په پام کې ونیول شي. پس بعضې موضوعات چې اداري فساد سره د مبارزې عالي ادارې د خپل قانون مطابق کوم صلاحیتونه او کوم واکونه چې د قانون په رڼا کې او د 16 ګڼه فرمان د رئیس جمهور څخه ورته ورکړل شوی دی، په رڼا کې خپل کارونه چې کړي هغه یې د لا وضاحت لپاره و مربوطه ادارو ته لیږلي دي چې هغوی دې باندې کار وکړي، هغوی دا نور ښې وڅېړي تر څو نهایي پایلو ته ورسېږي.
زما د پښتنې یوه برخه چې پاتې سول هغه راغله چې تر اوسه پورې ستاسو د ادارې سره څو قضیه سته؟
د کال 9 اتیام نه تر دې دمه پورې تقریبا څه کم زیات 115 دوسیې لیږل شوي لوی څارنوالۍ.
په دې کې لوی قضیه به د چای کینو مونږ نه خي، یوازې وایي چې رئیس به وزیر
جناب میوند صاحب، که چیر دست سنا سه دی علمی بحث خواه تلار سو جرم و جرم غلا غلا
بله
دیمون پا دری مده دی قانون که
بله
اتل اسمو ده پدیر سرحت سر ویل سی اما آل تی گور اندازه نده تاکلی که یو چوک اختلاس دی درس میلون و دالر و کهی آقا دی مجرم موچن آقا او پی زندل چی و آقا دی میڈیا تا او خودل چی او که چیر مثلا سو بدا جناب میوان سر هر آقا اداره سی نقبل قانونی صلاحیت واقع پوری باید و ملت تا جواب دی و خلق تا جواب دی بلو دی اداره کار کرده
زما سوال داو چی ستاس اصول سرسم ستاس دا قانون سرسم داغا کسان چی تاس تورن پیجند دی دی پا دی که لور پوری افغان چارواک شامل دی کنی زما یو کس ما مخی ارتی اشاره بکرل او آقا ستاس اداره مخی تورن کرده
جناب میوان سر دری روزی مخی جناب دکتر سبا زلال و دین تاس راڈیو حمل تا یک پردی سرحات سروی لسی منگ سر دی مختلف اشخاص و دیسی مگر در چرن لپر لگیلی و عدلی و قضی ورکانو تا زین براسیان دیز دی گمرکونو دیسی آل تا اختلاس موضوع گانی دیسی دیر قط قط مبلغونو دی
بله
او یا هم دی زینو دی زمکو
کتاس که ورسی چه مبلغونو لندو ویس مشکل نست
زین دی زمکو براسی گانی دیسی غصب او هم دی هیداری اغا براسی کردی ترسو منگ داغ زمکی دی اشخاص و دولتی زمکی دی اشخاص افراد نوخف داغ دوسی منگ و مربوط ادارو تا ولیگو دیر دسی کار نه سوی دی چه تقریبا دیدی په میلیاردو افغانی ارزښت لري
دا دوسی چې تاسو واسته ولې دی بیرته تاسو ته پایلې راغلی دی
بله په خپل وار سره پایلې راغلی دی او ځینې اوس هم تر پروسس لاندې دی مربوطه ادارو ته ستللی دی تر کارونه لاندې دي
په کوم برخه کې تاسو سره دی او قضایي ادارو همکارانه راکړي چې شاغلی لودین صاحب ګلا کوله چې را سره عدلي او قضایي ادارې لازمه همکاري نه کوي څو وخت مخکې هم دا خبره کړې وه
ځینې اداري ستونزې شته چې دغه اداري ستونزې باعث دي ځنډ په یو کار کې لکه څنګه تاسو په خپل مقدمه کې ویلي چې موازي ادارې تشکل دي موازي ادارو باعث دي ګرنه دا چې فساد له منځه نه ځي کېدای شي څه کار مو هم ګټور نه ورته کړی اوس زمونږ اړیکې دي عدلي او قضایي ارګانو سره بالخصوص دي محترم لوی څارنوال سره ډېرې ښې اړیکې دي او کاري اړیکې دي
ډېره مننه اتمر صاحب زاهد صاحب هم دا خبر وکړه چې ځینې قضیې شته او ځینې دوسیې شته چې دی عدلي او قضایي ادارو ته سپارلې دي دغه ډول دوسیې چې راپورته کیږي یا میډیا ته یا رسنۍ ته رسول کیږي د ریپورټونو له مخې ستونزه دا ده چې بیرته دې ملاتړ کیږي پر یو خوا باندې که د مبارزې نړیوال کیږي پر بل خوا بیرته بیا هم دا خلک دفاع کیږي دا یو ستونزه به نه وي ستاسو فکر
په یقین سره خپل رئیس جمهور ول په خبرو کې یو میاشت یا دوه درې هفتې مخکې ما خپله واورېدل چې خپل رئیس جمهور ویلي چې لوړ پولي چارواکي د جمعې په شپه یا د رخصتۍ په ورځو کې انقرې ته ځي ترکیې ته ځي دوبای ته ځي هندوستان ته ځي د ساتیرې له خاطر تر دې حده پورې رئیس جمهور د دې نه خبر دی که نه که تاسې وګورئ په یو معاش چې سړی په دغسې اقتصادي شرایطو کې په کابل کې ژوند کوي هغه به چېرته دومره پیسې پیدا کوي هندوستان ته ځي بیا کمبل ځي ته به هم ځي بیا بېرته راځي او ضرورت د دې څه شی دی چې دوی د څه شي دپاره ځي ډېر نور خبرې موجود دي یعنی خبر دا ده چې دا ډېر عام دی یعنی د رئیس جمهور نه نیولی تر ما او تا پورې ټول په دې خبر دي چې نظام کې فساد تر دې حده پورې دی چې لوړ پولو چارواکي ټول په دې کې ککاړ دي او هغه کسان چې پیژندل شوي دي تاسو وګورئ لکه زه نه غواړم چې نومونه واخلم د بانک د افغانستان بانک رئیس مثلا د پخوانی د مهاجرینو د چارو وزیر همدغسې د حج اوقاف وزیر د آریانا رئیس او همدغسې ډېر نور کسان دغه لیستونه لانګ لیستونه په اصطلاح ټول مطبوعات په دې باندې خبر دي خو مشکله خبره دغه دی دوی تعلق د دوی ارتباطات د هغه کسانو سره دی چې دوی ډېر زورمند دي په نظام کې ډېر قوي دي حتی د رئیس جمهور زور هم په دغه کسانو باندې نه رسېږي زه همداسې فکر کوم د رئیس جمهور زور په یو ولي باندې هم نه رسېږي اوس چې ولي د یو ځینه واخلي او بل ځای ته یې تبدیل کړي دغه خپله د نظام ضعف دی او نظام کله ضعیفیږي نظام هغه وخت ضعیفیږي چې قانون هلته موجود نه وي ځکه د قانون دپاره ټول باید مساوي زه نه غواړم چې رئیس جمهور ملاتړ وکړم خو مقصد زما خبره داسې دی چې حداقل دی په دې قانع شوی دی چې د دې په نظام کې دغه فساد موجود دی
یوه خبره که داسې وکړم چې د اداري فساد پر ضد مبارزې عالي ادارې یو کس تورن کړ یو وزیر تورن کړ په سبا باندې بیرته په کنفرانس کې همدغه ولسمشر بیرته ورته وایي چې دا زموږ یعنې لقب ورکوي یعنې که یې وس نه رسېږي ملاتړ
ذاتی خبره ده. یو خدا ده چې رئیس جمهور طرز تفکر ده چې هر ورځ فرق کوي، نه یوازې په دې برخه کې، په هر مورد کې سیاسي موقفونه هم د رئیس جمهور د یو میاشت نه بلې میاشتې پورې فرق کوي، هغه بېله خبره ده. خو
په دې کې اتمر صاحب ډېر کورني عوامل دي که بهرني عوامل هم لري،
دواړه. دا داسې نه دي چې تاسو که فکر وکړئ چې په نظام کې دغسې یو کس دی چې هغه دغه ټول کارونه کوي، د رئیس جمهور زور پرې نه رسېږي. نه، دغه زمونږ او تاسې هر والی متاسفانه دا د یو هېواد نماینده دی، او هغه هېواد د هغه نه ملاتړ کوي. همدا تاسې څو ورځې مخکې ولیدل چې یو څوک متهم شو په خیانت ملي باندې، هغه سړی ناست دی په ولایت کې قرار سرې سترګې ګرځي، ځکه د دغه نظام زور په هغه باندې نه رسېږي. هغه وایي دا کار ما کړی، اوس هم کوم او رښتیا هم وایم.
ډېر مننه اتمر صاحب. زاهد صاحب، افغان ولسمشر د توکیو کنفرانس څخه تر راتګ وروسته وویل چې پر څوارلسو ټکو باندې چې مخکې مجادله وکړه، پر څوارلسو ټکو باندې کار کوي، او دا په افغانستان کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره او د اصلاحاتو لپاره. ستاسو اداره هم د دغه اصلاحاتو او د اداري فساد د مخنیوي لپاره کار کوي. ستاسو څخه هم ځینې وړاندیزونه اخیستل شوي دي، په دغو ټکو کې شامل دي. که اخیستل شوي وي، کوم ټکي به له تاسو اخیستي وي، یا ستاسو کوم وړاندیزونه به یې اخیستي وي؟
ګورئ، د مونږ مشورې ښې مشورې، مونږ خپل قانون یعنی ما مخکیم ویلی چې په افغانستان کې اداري فساد په وړاندې د مبارزې یو اداره شتون لري چې هغه دغه اداره ده، او یو قانون شتون لري چې که چېر کړی چې همدغه ماده څه دي نه
یعنی تاسو اوس که مشوره اخیستي نو زموږ د قانون څه به اخیستي وي؟
قانون په افغانستان کې وجود لري د اداري فساد په وړاندې مبارزې، او زه بیا هم البته د ما شخصي نظر ده چې که چېرې موږ غواړو چې اداري فساد په وړاندې مبارزه وکړو، باید مربوطه قوانین او ټول نافذه قانون د افغانستان باید په ډېر جدي توګه سره تطبیق شي، او خاصیتونه چې دي هغه باید یو شان او هم باید تطبیق تر څو موږ وکړو چې اداري فساد پلان یو بارزه.
ډېر مننه اتمر صاحب. دغه د اصلاحات راوصول لپاره د ولسمشر کرزي دغه څوارلس ټکي چې دروسه پر لا ډېر څرګند نه دي، په دغه ټکو کې د یو افغان سیاسي کارپوه په توګه باندې ستاسو په نظر باندې کم ټکي په نظر کې ونیول سي که په لنډ ډول ته وایي چې اصلاحات راوستل سي او افغانستان د اداري فساد او ستونزو څخه خلاص سي؟
وایي که تاسو هر وخت خپل اشتباه ونیسئ، هغه وخت صحیح وخت دی. موږ باید پرېنږدو چې موږ اشتباه ته ادامه ورکړو، او کله که په دې اشتباه ته ادامه ورکړو نو هغه موږ خیانت کوو. په حقیقت کې راتلونکي دوه کاله که رئیس جمهور واقعا داسې هوډ ولري چې دوی شي کولای چې دغه هوډ خپل پر ځای کړي او د فساد پر ضد مبارزه ته دوام ورکړي، که دا پایلې مي منځ دی او فرهنګ دوه کاله دا عام شي، دا هم ډېر لوی غنیمت دی او موږ به یو مرحله تکمیل کړی. یعنی که دغه فرهنګ حداقل موږ دغه ومنو په دغه دوه کالو کې چې دغه مبارزه شروع شي او په دې ټولو سکتورونو کې دوام پیدا کړي، دا هم زه فکر کوم یو لوی موفقیت به وي. د دوی وړاندیز دا څوارلس مادې هر شی ښه شی دی. زه په دغه څوارلس مادو کې داسې شی نه ګورم چې هغه ښه نه یا اول اقدام د خپل رئیس جمهور اقدام دی. زه دې ته په دې باور یم چې دی دغه مبارزه علنا اعلان کړي، دغه شروع کړي، پیل دي کړي. کنه اوس هغه خبره ده چې هغه پیشو ته څوک دا زنګ وراچي، دغه مهمه خبره، دغه مرحله باید شروع شي. دغه هر څوک چې دی که فلاني وزیر دی، که فلاني رئیس دی، که فلاني چارواکی ورور دی، که خورای دی، که وراره دی، که څوک دی، نو دغه زنګ یو ځل واچوي، دغه سړی محکوم کړي، زندان ته ولېږي، او دغه بیرغ پورته کړي چې وروسته دغه مبارزه موږ شروع کړو. بس دې سره به د خلکو، زه فکر کوم د خلکو تایید او د خلکو ملاتړ به د رئیس جمهور سره ډېر زیاتي، او خلک دې ورځې ته سترګې په لار ناست چې رئیس جمهور دغه کار به شروع
کړي. اتمر صاحب، د بحث وخت ختم دی. په نتیجه ګر کې غواړم له تاسو داسې وپوښتم چې په ډېر ساده توګه باندې چې ولسمشر کرزی هم وایي چې اداري فساد دی، نور لوړ پوړي چارواکي هم وایي چې فساد دی، مسؤولي ادارې او د یو قضایي ادارې هم وایي چې فساد موجود دی، څنګه کېدلی شي چې دغه ټولې ګیلې او دغه ټولې ستونزې حل سي او په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه وسي؟
تر څو چې دا یو فرهنګ ونګرځي زمونږ په ټولنه کې دا غیر ممکن ده. په نورو ځایونو کې زه یو وخت ډېر یو لنډه قصه کوم. تاسو یو ځای کې مونږ په خارج کې موټر کې سوارو، خو متاسفانه پنځه کسان په دې موټر کې سوارو. کله چې هر موټر زمونږ د پخوانه تیرېده، مونږ ته به یې کتل او د ډریور ته به یې اشاره کوو. زه ما داسې فکر کوم چې دا موټر پنچر دی کم ټایرې. نو وروسته مې د ډریور نه وپوښتل چې دا ټایرونه وګوره چې کوم یو پنچر دی. ډریور ویل چې نه، دا پنچر نه دی، موږ پنځه کسه په دې موټر کې سپارو، د دې قانوني حق څلور کسه دی. یعنې دا یو فرهنګ و کنه، هلته چې هر غیر قانوني عمل د خلکو د خوانه ورپېژندل کېدل او توقف ورته ورکول کېدل. که تاسې په یو مغازه کې یو روس ترکاري وګورئ، دا حق لري چې هغه واخلي، استې واچوي، تروسه پورې دلته دغه فرهنګ نه دی عام شوی. خلک ګوري چې غلا کېږي، خلک هیڅ اقدام نشي کولای دین کوي، ځکه چې خلک پوهېږي چې زما اقدام یوازې دېنه چې ماته ګټه وکړي ماته تاوان کوي. خلک پوهېږي په یو اداره کې رشوت شته دی، زه خپله پوهېږم په یو اداره کې رشوت شته دی، زه چاته نه شم ویلی. دغه ده زاهد صاحب دلته را سره ناست دی، زه پوهېږم که دې ته هم ویلی به سبا به ما باندې داسې کیس جوړي چې دا ثبوت کوي او دا داسې کوي دغسې کوي، دا ډېر مشکل خبره. نو دا یو فرهنګ کله چې شي فرهنگ دا ټول مبارزه
خو کاشکې چې د افغان حکومت نور مسؤول چارواکي او د لوی څارنوالۍ چارواکي هم دلته را سره وای چې هغوی هم خبرې کړي وای او خپل نظر ورکړي وای، خو هغوی نه دي راغلي. د دې تر څنګ د مشران جرګې د شکایتونو اورېدلو کمیسیون مشر ډاکټر زلمی زابلی چې هغه هم وعده کړی و چې راځي به دلته به برخه را سره اخلي، له بعده مرغه نه راغلی. زاهد صاحب، وروستۍ پوښتنه به مې له تاسو څخه داسې، په افغانستان کې د اداري فساد د ښې مبارزې لپاره چې دغه مبارزه کامیابه شي او ټولې ستونزې حل شي ورسره او افغانستان له دې ستونزې خلاص شي، ستاسو وړاندیز څه دی؟ څه غوښتنه لري؟ کوم ټکي باید په نظر کې ونیول شي چې نور ټول مشکلات سره حل شي؟
ډېره مننه میوند صاحب. یو خبر داسې جناب اتمر صاحب ته دوایم چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په څوارلسمه ماده کې هر هغه چاته چې موږ ته که چیرې اطلاع راکوي یا مثلا موږ سره همکاري کوي پای کې ډېر سره حد سره ویل شوي چې موږ به کلک ملاتړ دي وسو. مقافات کېږي ته د ما غوښتنې دا دي چې که چېرې موږ غواړو چې یو واقعا یو ودان پاک او سالم افغانستان ولرو، نو راځي چې ټول په ګډه لکه څنګه چې اتمر صاحب ویلې چې دغه یو فرهنګ په ځان کې قوي کړو، پیدا کړو چې موږ دې ناوړه پدیدې په وړاندې ټول مبارزه کړو. په دې معنا چې که هغه عام وګړی ده، که هغه دولتي چارواکی ده، که هغه ډریور ده، که هغه کلینر ده، که هغه هر هغه څوک ده چې مثلا تاکاري سړک په غاړه خرڅوي، یو مسله. بل مسله دا ده چې که چیرې واقعا د ادارو ترمنځ صادقانه همکاري وي، ټول په ګډه دا هوټ وکړي چې موږ یاره دې اوړ په دې پر وړاندې مبارزه وکړو، راځي دا وکړو. او بل غوښتنه مې ستاسو رسنۍ نه دا ده چې تاسو هم تر خپله توانه د دې اوړ په دې پر وړاندې مبارزه وکړئ، یعنی د دې ازرار و خلکو ته وښیئ چې د اداري فساد شتون په یو ملک کې د دې ضرور نه ضرر یا ناوړې ګټې یو شخص ته نه دي متوجه، دا د ما اولاد ته متوجه دي، تاسو اولاد ته متوجه دي، د ما ورونو ته، هر وګړی چې افغانستان کې هر افغان چې په دې خاوره کې ژوند کوي د دې ضرر ودی ته متوجه ده. یعنی د تاسو ملاتړ ته هم ضرورت ده، تاسو باید هم په دې اړه همکاري وکړئ، عامه پوهاوی پروګرامونه باید له دې طریقې وړاندې شي. یعنی په مجموعن کې و ټول ملت و ټول افغانان باید یو کلک هوډ ولري تر څو د نوې پدیدې په وړاندې مبارزه وشي.
ډېره مننه زاهد صاحب. ازادي راډیو خو ټول مر کوشش کوي چې پر حقایقو باندې بحث وکړي، خبرې وکړي، خو په دې برخه کې ستاسو همکاري هم زموږ لپاره ضروري ده.
جناب میوان صاحب، اخر کې بزره د ډاکټر صاحب عزیز الله الدین پیغام وتاه صاحب هم وایم چې هغه همیش دا ویلي او هر افغان ته دا ویلي چې د ده د دفتر دروازه او د موږ د ادارې و ټولې کاري شعبو دروازه د هر افغان او د هر رسنۍ پر مخ خلاصې دي. یعنی په ډېر ډاډ راتلی سي تاسو ته، تاسو راتلی سي کوم معلومات د قانون سره سم چې کوم واکونه ورکړل شوي دي، تاسو معلومات ترلاسه کړئ و دې ملت ته وړاندې.
ډېره مننه. د ادارې فساد او ټولو ستونزو څخه د یو پاک افغانستان په هیله د ازادي راډیو د یونی باسم دلته پات ورسېدی. ستاسو ټول درنو مېلمنو څخه مننه. ګران اوریدونکو، زموږ سره مل اوسئ. د ازادي راډیو خبرونه بیا هم دوام لري.